ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جاناتن رامریز نیکی هلی او سلامونه ومنه په کابل کې د هزارګانو احتجاجي لاریون د دې غړی د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي د خبرونې پر وسته نیمه کې بعد د بشیر غواخ سره د سولې پر لور ځو خو اول خبرونه هم د بشیر غواخ
نوملې د خبرونو سرټکی په کابل ښار کې د زورګونو هغه خلکو مظاهره پاتې ورسېدله چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د بجلی تیرول د بامیانو د لارې غواړي نن د پاکستان وزیر اعظم قومي اسمبلی مشترکه اجلاس کې برخه اخلي او د پاناما لیک یا د ټکسونو څخه د بچ کېدو په مسله به خبرې کوي او په خبر ایجنسی کې د تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورسره د بهالۍ په اړه کړې وادي نه دی پوره کړې د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په کابل کې له ترکمنستان څخه د راوړونکو بجلی په اړه مظاهره وشولې په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټا بجلی تار دې پر بامیان تیر شي بلخوا پرون په پروان پکتیا او خوست کې هم په سلګونو غنو خلکو د مظاهرو په کولو سره وغوښتل چې د بجلی دا لاین دی د سالنګ للارې تیر شي د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیل وویل چې که غوښتنې یې ونه منل شوي نو مظاهرې به جاري وساتي پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوې وه ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی چې دواړو لارو د ګټو جاج به اخلي او تر هغې وروسته به پرېکړه کیږي چې بجلی د بامیانو او که سالنګ له لارې تیر شي نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي نو شریف به د پانام اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په اړه ویل شوي پر مسله وینا کوي بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نو شریف دې د وینا په ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته وویل
ہمیشہ پردرشی پارلیمنٹ کے جواب اگر ان سیٹسفائیڈ ہونے ملاوی کی پارلیمنٹ کی درات لو مسئلے حل کے دے دیشی ضرور دادا چ قوم تا ویو خبر مقام خاصی کہ اپوزیشن سوئی او حکومت داغے جواب سو خدا سے دا چرے حل ہم دا جوڈیشل کمیشن دے
یاد دی وی چې حکومت د عدالتي کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو غو شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د کمیشن کې باید بهرنی چیړونکو هم وی او ډیر واک دی ولري د خبر جنسی د تیرا میدان سیمی خلک وایي د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ورستانه شول خو چارواکو ورسره کړې وادې پوره نه کړې په دوی کې یو تن حسین افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی جګړو ځپلې دي نو په کار ده چې حکومت یې غم وکړي
د حکومت د ودونه کوي خو بده و دی خو بسار کې مې دوه ودی و دی دا کړی چې کله بس سی برغلو لغب د روکا کې لونه او ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپے مو د غالو کې له منزور کړی دا به زب دا کې لګوم بیا یو ول چې 16 مسکولونه منزور کړل انده سه چې کم د بده ټیم شوې راي اغا به لکا ریکوري وکا وغه مرامت ته پوره ایتو 4 لک روپے فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیر غا شې یوم په نظر نرسي
د دې سیمې خلکو ویلې دي چې تر ټولو لوی مسله د روغتیایي سہولتونو او د تعلیمي ادارو نشواله ده نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې په کې به لکونو ماشومان ته د غرن ضد څاڅکي ورکول کیږي په خبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د څانګې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال رډو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم کیږي یاد دې چې پولیو د نورې دنیا څخه ختم شوی خو په افغانستان کې سکل هم د ډیرنس 15 پاکستان کې لس نوې کیسونه مخې ته راغلي دي نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فصل تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان فشار واچوي عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانیستې دي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره ملاقات وکړي او د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د نازک اوربند په مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې پرته ده خو ډېرې اوسیدونکي په خټه ارمینیان دي. د ارمینیا د ولسمشر او دغه د آذری سیال الهام علیف ترمنځ دا کتنه په لنجمنه سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمینیایي ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه جګړه د اپریل په 15مه پیل شوې اوس هم له هغې لنجمنې سیمې د خال خال ډزو راپورونه ورکول شوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرکار بغداد په شمال کې د ګیس په یوه سرکاري فکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه او خوشا سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوې او دې خبرې ته اشاره کوي چې یاد سخت دریزه ډله د ماتې خوړو څخه لا هم لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخته شل کیلومتر لري د ګیس په دغه سرکاري فکټري بری دغه مهال وشو چې د فکټري په دروازه کې ځانمرګې موټر بمی چاودنه وشوه. د هغې نه وروسته د ځانمرګې بریدګرو وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوته او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. په همدې حال کې د بغداد ښار جنوب اړخته 1.5 کیلومتره لرې پروت لطیفه ښارګوټي په بازار کې پرون یوه موټر بمی چاودنه شوې چې پکې د دوو پوځیانو په شمول وطنه وجل شوې دي. دا تر دې مهاله د مرشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکاره رفت انجم تاسو په پاکستان کې د پښتنو سیمو د موسم حال او د پیسو به دروازه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ شل پیسې او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.68 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا له با پیښور، بنو او کوټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم اورولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. په کابل کې تر سره شوې د احتجاجي لاریون حال باندې خپلې غووري پاکستان او افغانستان د پولیو پر ضد ګډې هڅې پیل کړې دي.
د ټایم کې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایي کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کوي.
د پاناما اسنادو په اړه به وزیر اعظم نن پارلیمان ته وینا کوي خو سیاستوال زاهد خان دا نظر لري
همیشه د پرده شي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خو نه ملایوي کې په پارلیمنت کې د راتلو مسلې حل کېدې شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي.
د جنوبی وزیرستان مشران غوښتنه کوي چې په ډاګه شوې ویډیو کې د دوی د ټولنې بې حرمتي شوي پلټنې دي وشي.
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په ور دیشه ساړی ورته ویلور دی د کیم د میج د روایت یا ثقافت یو انداز د میج د دغه شایخ خیال نه سوتلای به حرمتی کړی دی په انتهایی.
د خبرونه پرسته نیمای کی بعد د سولې پر لور خبرونه هم ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ باندې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په کابل کې یو احتجاجي لاریون شوی. د کابل نه راسره زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون د لارې راغلی. رحمت الله ستړی مشي او کدا راته ووایي چې دغه لاریون کله پیل شوی او د کیسومره خلکو برخه اغستو.
خبر سب تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ورکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ان لارجو نن سهار شاوخوا لس بجې د کابل لویدیځه د پولیس سخته لسمې نه پیل شو او د کابل ښار مرکز خواته په حرکت کې وو. مظاهره کله چې د مزنګ ته ورسېده هلته ځای پر ځای شو ودرېدله او خپل شعارونه یې ورکول. په مظاهرو کې شاوخوا زرګونو کسانو ګډون کړی و او د 12 بجو په شاوخوا کې دغه مظاهره د افغان ولسمشر د پخوانی مرستیال کریم خلیلی په وینا سره پای ته ورسېده او یو پریکړه لیک هم ولوست.
ښه، رحمت الله کدار ته وایي چې دغه مظاهره چیان پرم نه وو، کناسه تشدد رامنځته شوی دی، څه حال و د ټولې لاریون په حال کې؟
د مظاهره د وړاندو خبر تقریبا دی ورځ وړاندې په ورکړل شوی حکومت همدارنګه په فیسبوک کې نو حکومت ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. هغه لارې چې د ارګ ماڼۍ ته تللې ولسمشري ماڼۍ ته تللې وې سهار ټولې د کانتینرو په واسطه بندې تړل شوي وې. حتی یو کس ته اجازه نه ورکول کېدله چې پیاده ولاړ شي. په دې برخه کې کابل ښاریان لري زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. خو کله چې مظاهره ختمېدله مظاهره پر امن وه تر 12 بجو پورې. خو کله چې د مظاهرې د ختمېدو اعلان وکړ لږ په وروستۍ برخه کې لږ تاوتریخوالي سره مخامخ شو. هغه مظاهره چیان له پولیسو سره ونښتل خو شمېر یې دومره زیات نه و. همدارنګه مظاهره چیان هغه خبریالان او ژورنالیستان چې سیمې ته د خبرې سر کول لپاره تللي وو هغو سره هم یې لاس او ګریوان سول. د ځینو خبریالانو حتی د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست کمرې هم ماتې کړلې خو وروسته بیا تاوتریخوالی کنټرول کړی شو.
ښه، رحمت الله که لنډ غونته په اخره کې راته وویل چې دغه پریکړه لیک یا دغه غوښتنې چې د حکومت ته وړاندې کړي دي په دې کې څه دي او آیا د دې لپاره کوم ضرب الاجل ورکړی دی، کوم مهلت ورکړی دی حکومت؟
بلې، لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دویم مرستیال چې کریم خلیلی د همدغه مظاهره تنظیمونکی وو د خبرداری ورکړه حکومت ته که چېرې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به دغه مظاهرې له کابل نه ولایتو ته وغځوي، نورې به مې پراخې کړي. دوی یو پریکړه لیک ولوست. په پریکړه لیک کې له حکومت نه غوښتل شوي وو چې له تبعیض پرته دی د بامیانو خلکو ته برېښنا ورکړل شي. هغه د برېښنا مزي چې له ترکمنستان او افغانستان ته راځي بیا جنوبي ولایتونه خوست پکتیا پکتیکا لوګر ته ځي دغه مزي دي د بامیانو له لارې تېری شي. که چیرې د دوی غوښتنو ته ځوابونه ویل شي نو دوی به پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. تروسه پر حکومت په دې برخه کې چې دوی پریکړه لیک لوستلې د غوښتنې نه ده غوښتنې کړې ده څه ځواب نه ده ویلي. خو له دې نه وروسته په تېره ورځ ولسمشر په د پارلمان له غړیو سره په ار کې دوی ته څرګندونې وکړې. په څرګندونو کې ویلي وو چې د دغه مزي نه چې د سالنګ له لارې تېر شي او که همدارنګه د دې بامیان له لارې تېر شي په دې برخه کې یو کمیشن ټاکلی ده تر څو دا کمیشن پریکړه وکړي. نو اوس د حکومت پریکړه همدغه پخوانۍ ده چې دا د لین د پروژې کارونه دي په ټاپه ودرېږي تر څو پورې دا کمیسیون وروستۍ پریکړه نه کړي.
ډېره ډېره مننه. دا مشال ریډیو دا نن په کابل کې د ترسره شوې احتجاجي لاریون حال مو د رحمت الله افغان نه نیخ پنی غاوریدو ورزو د دې خبرونه یو بل راپور تاسو په امر راګرځوم. د نن نه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا غزن خلاف درې ورځنې کمپاین شروع شو چې پکې به په میلیونونو ماشومانو ته د دغرنس پر ضد ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان او پاکستان نه علاوه د ټول نړۍ نه غزن ختم کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګ یونیسف چارواکي وایي د دې کمپاین په نتیجه کې به په خاص توګه د دې هوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. نور تفصیل منور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې شپږ دیرش میلیونه ماشومان ته د دغه رنس خلاف اساس کې ورکول کیږي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت لکرخه اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نو موړي زیاته کړه
د ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د ایره لپاره انټي هایز ریویو چې موږ دایو کمپاین د پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوآرډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دی اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ د پاره ډېر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مونږ دا وایرس دلته کې را نه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغه هلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله ویل د هیواد د نورو برخو په سیر د غلطه هم د درې ورځنی کمپاین تر سره کیږي. نو موړی وای
بیا په ننګرهار په شرقي او ځکه په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي د دې لپاره کم سره په شما چې د پوښښ لاندې نیسي او ټول واکسین کوي د شنبه سه شنبه چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروښت لرو هغه شومان چې په دې تری ورځ کې خیر حاضر پاتې شي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه ته خیر حاضر وو شومان پسې ګرځي کې څو هغه واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي.
اوزم کو تاسو مشال لريو ته وګي او تاسو په موس یو بل راپور تر راغړم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن پارلیمان ته د پاناما اسنادو په اړه باندې د راپور ته شوی سیاسي کړکېچ مخینه وو په اړه په مخه وینا کوي په دې اړه باندې زموږ همکار رحمت الله دا راپور برابر کړی.
د تیری میاشتې په دریمه نیټه د پاناما استادو لومبې قسط مخې ته راتلل وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانند د ګل پورس په لومبې ځل د قامي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړي شي بلکې وزیر اعظم نواز شریف د قامي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه ګډون کول ایوخه خبره ده خو ضرورت ده د خبرې ده چې زر تر زر دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړي شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه دی پلټنی وکړي.
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خونه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم د جوډیشل کمیشن دی خو چې سو پورې کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دوار متفق شوی نه او د دې کراس به ورولې چې اوس خو پکې اپوزیشن هم راغله اپوزیشن پکې زیات خلک ته په پانما لیست کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجنیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لپاره کار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک سرپنچ چې ورته وی دي چې هغه په کار دی چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې دې راشي
اعظم پارلمان ته را نشي تر هغه بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای خو حکومت لپکار دي چې زر تر زر دي د معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی او دغه په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان بایکاټ جاري ساتلی دی او دا ایکسپیکټډ چې د وزیر اعظم برازي هاوس ته اول تکي چې کوم وسوال اپوزیشن ورکړی دی چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده هغه جواب کوي یا نه کوي. خو زموږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پنامه لیکته دا د ټیک خلاف یو غلط پازښت او بل د اپوزیشن یا د نورو خلکو چې کومه رویه ده مته په دې باندې ډېر افسوس کوي نور کو پرائم منسٹر د پورا ملک او وزیر اعظم دی نو کپ دې کې زدا وای مچ د اپوزیشن چ کوم ډیمانډ دی په نام لیکس په بارا کې نو هغه بده دادا خپل ځان کلیر کو دا بده خبره خونه ده
یاد دی وی چې د پاناما اسناد په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه کارانو صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورو د خبرونې په دې برخه کې د خیبر قبایلی سیمې تیره سیمې ته د دغه سیمې خلک وایي چې د دوی دا سیمه د جنگونو له امله ډیره وروسته پاتې شوې ده او باید د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره حکومت هلې ځلې وکړي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چې خواوشا دو کال وشول چې خپل سیمی تستانه شوی دی خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او تر اوسه سہولتونه ور نه کړای شول. دوی وای د جګړو پوزی عملیاتو په وخت ډیر زپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې حق لا د تیرا میدان یو تن محمد حسین اپریدای مشال ریډیو توای
یاره د حکومت دی ودونه کوي یي خو بو دی ودی خو بسار ټیم دو ودی ودی دا کړی وي چې کلا بس سی برغلو لغب داروکا کې لون نو کړ ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپې مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کله کوم بیا یو ول چې 16 سکولونه منزور کړل انده سه چې کم دا بو دی ټیم شوی راي اغا به لکا ریکوري به کو وغه مرامت ته پوره ایتو 4 لک روپې فی کسلا به درکو چې کم خو ته وسه پیری غا شې یوم په نظر نرسي نو غوړو چې کم شای لوناتر ته لکیلونر ته وشي یا کم شي ودیر سه وشي او کم پر جړو پر یود مونږ دوه مخه لکیرو لکه دلته سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا د صحت ته ډیسپنسری اسپاتول یو شیم نشتا او به خوښ کړ چې ټورونه بنیو دي ضرورت دی او بو د خلکو لپاره ډیر تکلیف دی نو دا شی نه تنه غوړو خو چې په نظر ارتینه
او د تیرا میدان یو بلتن بنارس پر دی وویل
او ډیر ستونزې سمخ شول او ډیر برنونه او جاړې او تکلیفونه او مولونه او زنه انا او مشمون پوشوي او سختو سختو سمخ شول او پیسې وچای نو پوشوي ورسره دا کې خونه پاتې شول چې لوړ بسدار سه اړای غړای کړ بعد هر څه ورون شول پوشو نو بس ودا مطالبه راو چې بس موږ سره حکومت چې کنده هیلپ کی پوشوي دا کورنه ورون دي کلیم وسول او بس یاره سروي شروع کړی او جوړ کړی خو نه دی
د تیرا میدان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ته وړاندې کړی نو دوی وویل
د دې د تیرا کلا اوس اوپن شو نو تر دې کاله پورې دلته کې یو سکولم نو ماشاالله زمونږ د وخت کې 23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې وو د جنکو سکولونه دي فیمل ایجوکیشن د پاره د دې نه علاوه چې کوم د سروې خبره د سروې به زمونږ ان شاء الله ود ان 10 ډیز کمپلیټ شي اند زما یقین ده پوره یقین ده زما اف ډی ایم ای سره زما حکومت سره خبرې طریقې کې زما غي سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دي چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کړو کورونو جوړولو کمپنسیشن ورته شروع کړي.
چارواکي وایي چې خواو شاد درې کال وړاندې د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بے کوره شوي وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بے کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وکی د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبی ودرستان ته د جنوبی ودرستان د مشرانو یو جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه ویډیو پلټنې دی وشي چې په دې نږدو کې رامنځته شوې ده چې پکې د دوی په وینا د جنوبی ودرستان د ټولنې او د خلکو به حرمتي شوې ده. تفصیل سلام مشهود نور.
په غونډه کې د امنیتي فورسز له طرفه خارج شوی دغه ویډیو په سختو ټکو کې غندنه وکړای شو چې په کومه کې یو فرضي ترګر د شجینه په شکل کې د وزیرستان د شجینه په روایتي خط یا کمیز کې ملبوس د امنیتي فورسز سرتیری د کلاشنکو په دالای د یو غار نه روباسي تلاشي اخلي او رسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان کومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په ور دیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میژ د روایت یا ثقافت یو انداز ده. د میژ د دغه شایي خیال نه سوتلای به حرمتي کړی دی په انتهایی یا که په آرمی شي وی آکا دغه سره چا جوړه کړی وی نو دغه میژ برپور او مزامات یې کاوی.
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر کابلیانو چیف سردار علی وزیر زیاتوی
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړای دی دا په ناپوهی سره نه دی شوای کچیر دی دغه پلاتنه نه وشولا او هغه خلک چې چا حرکت کړای دی هغه خلک تر مخمخ نه کړل. دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینا د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي.
په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا دوه طالبی علمون په دغه بریک شخ په لا غوسه په دارنګ جواتوی
زه منظور نه مې ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو ویډیو جوړه دوی چې پاک شي فوزی چې میش کیم شزیناره وای تی لباس ته هغه وغستره په هغه کې ډانس کړای دی. دا د میش د پوره ډیره سخت خبره دوی میش غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمول وستي اته دا ډیره سخت سازو ورشي.
مونږ شه د محمد ګورنمنت ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو میش آرمی چیف ته دا ریکوست دی او دغه شه د تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه دوی کیم کسان په شینوالو دي چې دغه تاسو ملاوش په دانه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ شه بغاوت وشي یا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کې د قبایلی ژوندیو او طالبی علمانو یو کمیټي جوړه کړای شو چې په کومه کې شامل کسان به په دغه بریک شه د روانې میاشتې په 22 نیټه د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک شه د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبی وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو ټولو کومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر ور لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه دو بللې خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه باره کښې د سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې تورغر ضلع کې د جینکو یوازې یو میډل سکول دی او د سرکاري شمیرې تر مخه یا د ضلع کې د جینکو 12 پرایمري سکولونه دي. خو د تعلیم اداره وایي چې موجوده حکومت په تورغر او داسې نورو رشتوباتي سیمو کې تعلیم او په خاصه توګه د جینکو تعلیم ته ودې ورکولو باندې کار پیل کړی دی. تفصیل زلاند یوسف زیناورو.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشرې خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جینکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جینکو میډل سکول دی.
یو میډل سکول دی جینکو لپاره او پوره تورغر کې هاي سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. او هغه میډل سکول کې چې جینکو دی هغه زوام چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجسٹر باندې کې دیسی چې هغه بروز راځي بلې چې د ټیچر چې روز ناراضي.
خو د تعلیم د ادارې چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جینکو دوه های سکول نه دي او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي. خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جینکو تعلیم ته پام نه کوي او اوس دوی دغه ضلعو کې جینکي سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي.
زمغه دوه های سکول دي جینکو ته سپیشل پیکج ته کنه اولنې خدا غره چې اونګ جینکو سکول در راوستو د پاره څنګه دې د دې د سره واحد د دوه ضلع دي چې دې کې اونګ چې کوم پرایمری کې کوم جینکي دي نو هغه اونګ 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دي نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جینکي سکول کې ریټین کو د تورغر او کوستان.
د الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورغزه وایي چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جینکو خو پکې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی.
تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمری د جینکو او 60 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 60 سکولونه دي 58 سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 33 استادان دي د جینکو دلته په پرایمری لیول باندې. په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی سهولت نشته ماشومانو ته. الکتریسټي هلته کې بالکل زیرو ده او بیا 80% سکولونو کې هلته کې
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر، کوهستان، شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جینکو د تعلیم کچه هم تر ټولې صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر شپږ بجو پورې اوري. کابل کی درې او پیښور کی درې نیمې او دلته د پراګ په سټوډیو کې 12 نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر غوښتار کو.
د افغانستان په سرخر کابل کې د زرګونو هغه خلکو مظاهره پای ته ورسېدله چې له ترکمنستان څخه د بامیانو د لارې د بجلی راوستل غواړي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف به د پانام اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوي پر مسله خبر کوي او د عدالتي کمیشن په حق لبه اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان سیمې خلک وایي چې د حکومت په وینا دوه کاله مخکې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ورسانه شول خو چارواکو ورسره کړې وادې نه دي پوره کړې. د دوی په خبره نه په سیمه کې پوره سکولونه شته دي او نه هم تعلیمي سهولتونه. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقات کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال رډي تول چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچي. په پام کې دا چې نن د ارمینیا او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د نازک اوربند پر مسله بحث وکړي. دغه سیمه کې که څه هم په آذربایجان کې پرته ده خو ډېرې اوسېدونکي په خټه ارمینیان دي. دا کتنه په یاد لنجمنې سیمه کې د لنډمهاله اوربند تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وای د پاریس مشریز غونډه با چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل مخالفت سره سره تر سره شي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونلډ ترامپ وای د پاړه د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون انتقادي څرګندونې به د هغه سره په اړیکو منفي اغیز ونه کړي د د پوینا کده ولسمشر انتخابات وګټي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تازه موږ همکار بشیر غوا خوند کولو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداريو مهم ټکی د موږ همکار سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاناملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هوار شي. په دې معاملې کې خند ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجه را پیدا کیږي. د اداري په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچن شي. اداري چې د پاناملکس اس معاملے یواز په پاکستان کې نظر اغلی بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. اداري اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یواز د افشور کمپنیانو پورې محدودي وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدی لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې یي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانی لګوي. اداري زیاتې وچې وزیر اعظم نواز شریف ته قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د اداري په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته دی ادریا اخری کلی کی پکار د چی حکومت دی لڑکی کوٹلی او فوری اقدامات وکڑی او اولس ته انصاف ورکڑی دسی
می حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري ایجنس لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د پاناما اسناد مخې ته راتلو وروسته په وزیر اعظم نواز شریف تر ټولو زیات تنقید کوونکی سیاستوال وو. دای منلی چې د هم داسې یو کمپنی درلله. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل کیږي او کېدای شي پاکستان اوس د روس نه ځینې وسلې اخیستل پیل کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه ورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړه کړی دي او د دغې لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نوې کمپنی جوړه کړې وه. خو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یو کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري که له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلي په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د اف 16 جازونو په ارزانه بیه د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پام کې دا چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه، چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو له هند څخه خبریدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف 14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العملونه خودلې دي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي پر دې اند دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې ریښتونی همکاري نه کوي، او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچاوري
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگیل وته کې نور کوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته ویل چې امریکا څخه د اف 14 جنگیل وته کو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په مخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې د غلوتکه پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې هغه غړنه چې دروانې مې میاشت پر 12 خبره شوه په یو لیکنه کې ویل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي، او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. همدا امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالی مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د غوښتل مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري، د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکنه زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.3 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې، او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د سولې په لور. په دې ورستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډیر شوی، بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلکو وجلیدي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواخي درته وړاندې کوي. راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لاري حکومتونه ختم او د دوی په خبره لکلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لري کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجې په زورګونو خلک وجشوي او په زورګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلې. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی دی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره سیډنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هسې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپل هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي، زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکو خلک نه دی بریالي شوی. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روان دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال رئیسی بی امنی شروع ده او غړې وسلواله ډلې وخت په وخت په خپل بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځان رسي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی ګوهر مشال ریډیو ته ویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصيږي. د نوموړې په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوګدی خو بدرنګ نه ده.
منگا خوچوں کے منگ شارٹ کٹ جو تو لنڈا لار منگا گئے اختیار او داسی نو پاری کے منگا لگ ڈیرے خبر پکے زنی اوشی زنی اونشی کافی خلق چکن دے چاہ منگ پہ ٹوپک کو پاس رالو اڈا دوشو خلق کو یار رالا دے یار اگر ڈیر لگ سات تا پرے جی اگر کتا سو ہوئی کنا تشدد والا شے چکن میں کنا اگر کئی امنگا سمولے شو امنگ پانی خپل زور خپل ضابطہ جوڑو لے شو نو افغانستان کے جی سو شو دا سورا کال روس اکڑو او سور پسی دا نور جو اکڑو نو بس منگ سلامی شو ہو جی بس بھائی تاسو رادی چسک ہوئی ٹھیک تھا تب بل اٹکے تب بل ہوئے تب بل خدا را جی اگا دن نہ جی مینی ہے کم شہر ہے جی پر مینا کو تاسو ہو رہی مینا مانے جی اورم پوئے گی مینی پلاس او کنا زور کی مطلب تڑیر خان ہوا ما زبر تڑیر پاس ما غب ہو کم خدا ما دن نہ بزڑے کے بستا آگا تا سرا غنی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پلا هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی دی. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کېږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کېږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي آی
تھینک نان وایلنس آلویز هاز ا ریلیونس But it is not
زما په فکر عدم تشدد هر وخت شه اغیز درلودای سي خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکړول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا کما شومان او شته وجل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. کدا سې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبور کړي او شرمنده کړي. دا ست طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال در د باچا خان خدمتگار تحریک د کامیابی یو وجه دا هم و چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه و پر هندستان برتانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنگیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپل خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز زده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواخونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلواله مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد په لوین مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایدار او تل پاتې وي.
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawazi der khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nur apoha hasil kri balki par ho gular charo ham khabridal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra baryali kedalai si da tsanawi khabar na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارس په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېری کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.